نوی لار.
دا نوې لار خپرونې درنو مینوالو سلام. لا هم زرګونه افغانان په درېیمو هیوادونو کې منتظر دي چې امریکا، اروپا او کاناډا ته ولاړ شي. ویل کېږي چې یوازې 12,000 کسان په متحده عربي اماراتو کې بې برخلیکه پراته دي او دوی حتی لاریونونه کوي تر څو یې دوسیو ته رسیدګي وشي او د امریکا لخوا ورسره هغه شوې ژمنه عملي شي چې دوی به له متحده عربي اماراتو څخه امریکا ته انتقالوي. له بل اړخه زرګونه کسان په البانیا کې هم اروپا، امریکا او کاناډا ته د تلو په نیت شپې ورځې سبا کوي. د دې تر څنګ په قطر کې هم په کمپونو کې افغانان پراته دي او په همدې تمه دي چې امریکایان به له قطر څخه وباسي او یا به هم اروپایي هیوادونو ته ځي. د دې تر څنګ د سیمې نورو هیوادونو ته هم افغانان غوښتل کیږي. همدا اوس هره ورځ پاکستان ته افغانان ځي او دوی په تمه دي چې له اسلام آباد څخه به اروپایان او امریکایان خپلو هیوادونو ته ورغواړي. دوی ته د دغو هیوادونو لخوا یا د اړوندو ارګانونو لخوا ایمیلونه او زنګونه هم راځي او ورته ویل کیږي چې یو درېیم هیواد ایران، پاکستان او یا بل هیواد ته ځانونه وباسي او له هغه ځای به دوی اروپا او امریکا ته غوښتل کیږي. که څه هم د دغو خلکو لخوا اعتراضونه بیا بیا کیږي، خو امریکایان داسې ښیي چې ګواکې دوی د دغو ټولو افغانانو منلو ته تیار نه دي. یا دغه کسان چې په درېیمو هیوادونو کې پراته دي دوی ورته ځای نشي ورکولی او ډیری یې د دوی د پانه غوښتنې د اصولو سره سمون نه لري یا په هغو شرایطو کې نه راځي. د امریکایانو یو چارواکي په دې تړه ویلي چې په متحده عربي اماراتو کې چې کوم 12,000 کسان پراته دي دوی دا ټول نشي منلی. دوی له نورو هیوادونو سره کار کوي، خبرې کوي، هره میاشت په دې ورسره مجلسونه لري چې ځینې نور هیوادونه حاضر شي تر څو دغه افغانان ومني. په البانیا کې پراته افغانان هم زر یې د کاناډا لخوا منل شوي، خو نور یې لا هم همغسې پاتې دي. د دغو افغانانو برخلیک بالاخره څنګه کیږي؟ اول امریکایانو دغسې په سرات افغانان وویستل درېیمو هیوادونو ته، خو بیا یې له هغه ځایه خپل هیواد یا نورو هیوادونو ته د هغوی په انتقال کې ځنډ وکړ او لا هم ځنډ کوي. دغه چاره د امریکا حیثیت ته څومره زیان رسوي او د دې تر څنګ د دغو افغانانو ذهني او رواني حالت ته څومره زیان رسیږي؟ او بالاخره دغه پیښې نور افغانانو ته چې د وتلو نیت لري، د وتلو فکر لري او یا غواړي دا هیواد پرېږدي، هغوی ته په دې کې څه پیغام دی؟ او بالاخره د افغانستان د واکمن دولت، د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلیت څه دی؟ آیا دوی یوازې همدا وایي چې موږ کسان نه پرېږدو چې بې اسنادو له هیواد څخه ووځي، همدا سمه لاره ده؟ که نه، مسؤلیت ډېر دی. دوی باید دلته د کار، ژوند او دغه راز فعالیت زمینه برابره کړي تر څو خلک د آرامۍ احساس وکړي، د کار زمینه ورته برابره شي او نورو هیوادونو ته د تګ اړتیا ونه ویني. په نننۍ خپرونه کې په همدې تړاو له خپلو دوو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د سیاسي چارو شنونکی او د پوهنتون استاد امید خورم او دغه راز لیکوال او د سیاسي چارو شنونکی نصرت الله حق پال خپلو دواړو میلمنو ته خیر اغلاس وایي. په خیر اغلستري مشي. خورم سره پیله تاسو کوو، امریکایانو ولې ډېر په سرعت په جلا افغانان وویستل او بیا په درېیمو هیوادونو کې پرېښودل؟ فکر کوئ دا یوه تېروتنه وه که دوی قصدن غوښتل همدغسې یوه ګډوډي رامنځته کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وحیدی صاحب، زه خپل سلامونه ونه کې هیلې تاسو قدرمن میلمه ته مو او تاسو د رادیو درنو کارکوونکو ته وړاندې کوم.
علیکم السلام.
له شکه پرته که چیرې موږ د امریکا استعماري تاریخ ته په نړۍ کې وګورو او دې ته ځیر سو، امریکایان چې کله کوم هیواد ته ځي له هغه هیواد نه چې کله دوی یا شړل کیږي یا وتلو ته اړ کیږي او یا هم دوی خپله د دې کوشش کوي چې له هغه هیواد نه پښې سپکې کړي، دوی تر شا یو لوی ناورین پرېږدي. د دوی په دې کې هدف دا ده، دوه هدف دي. یو هدف د دوی په دې کې دا ده چې دوی په هغه هیواد کې کومې ناخوالې، کوم کارونه او هغه کومې ظالمانه کړنې چې ترسره کړي دي هغه پټې کړي پې. او دوهم لامل یې دا ده چې هغه مبارزین، هغه چا چې د دوی په وړاندې د جګړې سنګرونه تاوده ساتلي وه او د دوی د ماتې سبب ګرځېدلي دي، هغو ته داسې یو هیواد پرېږدي په میراث باندې، هغه خاوره داسې ورته پرېږدي چې هیوادوال تری وتلی وی اغه پو کډرونه کوم کسان چې په غو باندې هدیقال حساب کیږي او هدیقال کولای شي په اداري چارو کې یا په ملي چارو کې د حکومتي چارو کې دوی وکولای شي او مخ په مخ یوړل شي دا کسانو ته یو زمينه سازي کوي او دوی له هیوادونه غوړي چې وباسي د دې لپاره امریکا په افغانستان کې موږ تاسو ګورو په 2014 کال کې هم امریکایان دلته موجود و د دې پروسې د چټکتیا لپاره یو ډول لابیګیری شروع کړه په همغه وخت کې هم موږ ولیدل د دولتي کارکونکو کې حکومت برحال و حکومت هغه د وخت حکومت تقابل ادارې سقوط نه وکړي تر څنګ یې امریکایانو دلته شتون درلود خو بیا هم په 2014 کال نه راوروسته زه د دې شاهد یم چې ډېر حکومتي کارکوونکي ډېر پوه کدرونه د دې هیواد ډېر متخصصین د دې هیواد له افغانستان نه پښې سپکې کړلې او دغه د امریکایانو دغه ناوړه تبلیغات د دې سبب سول چې دوی له دې هیواد ووځي
یو پروګرام دوی ورته لاله دي سایوي په نامه
بالکل دوی لوړان د دې لپاره پروګرام درلود دوی کوشش کاوه چې دغه خاوره د افغانستان نه هغه کسان چې دا شل کاله روزل شوي یا له دې نه وړاندې روزل شوي دي دوی ته یو زمینه سازي وکړي یا د بورسیې په نامه باندې یا په دې نامه باندې چې دوی ته هلته موږ قبولي ورکوو یا دوی ته هلته مسکان ورکوو جای ورکوو ورته امکانات ورکوو او دا کسان له هیواد نه وایستله د دغو کسانو د ایستلو نه وروسته دا کوم برخلیک سره چې افغانستان مخامخ کیږي یا دغه خاوره مخامخ شوې ده دوی په دې باندې پوهېدله دوی له وړاندې دا سنجش کړی وه چې که چیرې دغه کدرونه له د افغانستان نه ووځي د افغانستان راتلونکی نظام او همدارنګه د افغانستان راتلونکی به کوم برخلیک سره مخامخ کیږي دا چې اوس هم دوی د دې کوشش کوي چې له افغانستان نه دا کسان وباسي د دوی هڅه دا ده موږ ډېر کله داسې خبرونه ترلاسه کوو چې امریکایان د دې هڅه کوي حتی هغه کسان چې په ډېره ټیټه سطحه باندې حداقل د کمپیوټر ته لاسرسی لرونکي کسان او هغه کسان چې بهرنیو ژبو ته لاسرسی لري دغه کسان هم چې په څومره امکاناتو کېدای شي دوی باید له افغانستان وباسي ځکه دا دوی یو دغه پروسې یوه برخه ده او دوی غواړي دغه پروسه په دغه ډول باندې بشپړ کړي تر څو موږ دلته یو صحیح نظام ونه لرو یو شل نظام ولرو او دلته ادارات او هغه کوم دستګاوي اداري دستګاوي چې دي هغه صحیح کدرونه چې هغه وړ کسان دي وړ اشخاص دي چې هلته وټاکل شي د دې مخنیوي په یو ډول سره وکړي
دوی یوازې افغانستان په دې شکل کمزوری کولو کنه د دې کدرونو بیا خپل هم استفاده کوي یا دوی ته دا کسان په درد خوري
طبیعي خبر ده دوی تاسو وګورئ د امریکا په پاوچ کې دلته د زیاتو ملکونو د ایران د نورو ملکونو اروپایي ملکونو او همدارنګه دي د موږ تر ډیره پورې د ګاونډیو هیوادونو کسان دي په پاوچ کې سته او دوی په پاوچ کې امانا جګړې کړې دي دا د امریکا پالیسی ده چې خپل اتباع د خپل هیواد اتباع د خطر له ساحې نه تر ډیره پورې لرې ساتي موږ په دې نږدې ورځو کې د دې خبر شاهد هم یو چې امریکایان په او د هغو هغه پخواني متحدین چې په افغانستان کې له امریکا سره لاس یو و په دې هڅه کې دي چې افغانان په بهرنیو هیوادونو کې کوم چې بسرنوشتۍ سره مخامخ دي دا سره منسجم کار راټولې کړي او په اوکراین کې د روسیې په مقابل کې وجنګي دا یو منظمه پروسه ده دوی کوشش کوي په نورو هیوادونو کې دغه افغانان له دوی نه کار واخلي په نورو هیوادونو کې دوی وجنګوي ترڅو دې کې به دوی دوه ګټې کوي یوه ګټه داره چې خپل خلک به مسؤول وي بله ګټه داره چې هغه جګړه کې به دوی اتباع نه وزل کیږي دین بل هیواد اتباع به وزل کیږي او هغه دوی هدف لاسته راغلی وي نو طبیعي خبر ده چې بهرنیان او خصوصا امریکایان چې دلته راغلي دي د یو هدف لپاره راغلي وو د دوی هدف دا نه و چې افغانستان ته د دوی راشي دلته د جګړه وکړي او بیا دې په 2000 کال کې افغانستان وځي دوی لوړان دي چې افغانستان ته راتلل حتمانه ورته مشخصي دلته اجنډا وي درلودلې دته ورته مشخصي طرحې ورته درلودلې پلانونه ورته درلودل تر څو وکولې سي دغه په چوکاټ کې افغانستان کې پراتونکو خپل پلانونه تطبیق کړي دوی دغه پلانونه دغه د افغانانو استل او اوس ورته د دې زمينه سازي کول لابي کول یا په دریمو هیوادونو کې د دوی د پاره د جای زمينه سازي کول دا هم د دوی د پروژو یو برخه یو جز ده زه فکر کوم چې کچیر امریکایانو د دغه کار د مخنیوي لپاره موجوده نظام موجوده حکومت خ پر ځای اقدام ونه کړی او دغه د خلکو د قدرونو د جذب لپاره په دولتي اداراتو کې او په دولتي مؤسساتو کې د دوی د استخدام لپاره د دوی د ګمارلو لپاره یا د دوی ته د اقل د کاري چاپیریال یا زمینه برابرول لپاره هڅه او کوشش ونه کړي د امریکایانو دغه پروژه او دغه کومه دسیسه چې دا به تطبیق وي او دا کسان به له دې هیواد نه وځي او د دې د مخنیوي لپاره باید لازم اقدامات وشي.
په دې وروسته بحث وکړو چې امارات څه کړي څه باید وکړي څه ته اړتیا ده. اقبال صاحب د امریکایانو دغه پروګرام چې افغانان ایستل په امریکا کې دننه هم له سختو انتقادونو سره مخ دی، څه ته چې د تخلیه پروګرام ویل کېږي وایي چې امریکایانو ډېر په بیړه دا کار وکړ، حتی داسې کسان چې مهم و هغه ترې پاتې شول او دغسې کسان چې مهم نه وو د امریکایانو لپاره هغوی وایستل، یا د دوی په وینا هغه کسان چې له واقعي ګواښ سره مخ وو هغه ونه ایستل شول، خو ډېر داسې کسان چې له واقعي ګواښ سره مخ نه وو هغه وایستل شول. څه چې امریکایانو وکړه آیا رښتیا هم بیړه وه، جله وه، د پروګرام نه شوی ټولولی که قصدي غوښتل دغسې یوه لوبه وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ویدی صاحب سلام تاسو ته، خرم صاحب او قدرمنو اورېدونکو ته. خاصه چې د 2018 کال د اگست په 15مه او د زمری په 40مه پیښول، دا له شک پرته دا یو غیر مترقبه کار، یعنی هغه څه چې تمه نه کېدله، نه امریکایانو دا فکر کاو، نه حتی خپل افغانانو دا فکر کاو، دنیا دا فکر نه کاو چې په داسې بیړه او ناڅاپي ډول به د افغانستان حکومت ړنګ شي. سره له دې چې تقریبا د شاوخوا شپږ میاشتونه را په دې خوا د نظام تر سقوط پورې نظام په شاتک کې وو، وضعیت ښه نه وو، خو دغه تمه نه کېدله، ځکه کوم پیشبیني چې امریکایانو کوله د دوی هغه لویو بنسټونو لکه سی آی ای او نور اړوند بنسټونه کوله، نو دوی په اصطلاح وخت ورکاو چې کېدای شي درې کاله د حکومت دوام وکړي، بیا خبره شپږ میاشتو ته ورسېده، کله چې د سقوط ورځ نه څو ورځې پاتې وي نو ویلی شي کېدای شي دوه اویا ساعتو کې شپږ نوي ساعتو کې دا نظام ړنګ شي. خو هغه پوره یو کار پیشبیني چې دوی وکړه هغه په اصطلاح ناکامه سوله او بلاخره خلاف د هغې را پیښ شول. نو په دې خاطر وو چې امریکایان او د دوی غربي متحدین په دې کې رښتیا هم پاتې راغلل او دوی ونه شو کولی چې په ډېر لنډ وخت کې هغسې چې دوی باید پلان جوړ کړی وای او دوی سره متفق شوی وای بیا په ډېر هم په پوره همغږۍ سره دا چاره مخته وړی وای. زه فکر کوم څو مشکله دلته یو دا و چې خپل امریکایان دې ته آماده نه وو، ځکه دوی دا فکر نه کوو چې داسې کار به وشي. دوم د ناټو سازمان غړي هیوادونه دا ټول په اصطلاح سره راټولول او بیا هماهنګ کول او د دوی ټول بشري او مادي ځواک سره متحد کول چې دوی دې وکولی شي هغه افغانان چې د دوی په تعبیر باید وستل شوی وای هغوی دې را پیدا کړي. بیا دلته اسلامي امارات واکمنو دا ویره هم وه چې دا به ته څنګه په اصطلاح ته میدان را رسوي، څنګه به یې را پیدا کړي. دا ټول په اصطلاح سره یو ځای شول او بل رښتیا له دې غټ مشکل دا و چې افغانستان کې ډېرو زیاتو خلکو په ډېر هجوم ور وړ په میدانوي باندې، یعنی دا خپل یو لوی بل مشکل و چې دوی نه په اصطلاح لاره ورکه سوله چې څنګه دا سره سورت کړي یا تصفیه کړي چې څوک موږ وباسو څوک ونه باسو. دغه ټول موارد چې پکې په اصطلاح راټول کړي نو رښتیا هم وخت لږ و، غیر مترقبه حالت و. په همدغه کې و چې د امریکا دولت او ناټو غړي هیوادونه پاتې راغلل چې دوی دغه چاره په اصطلاح په منظم او هدفمند توګه مخته یوسي. مثلا موږ ځینې ویډیوګانې وکتلې چې ځینې کسانو چې له فکر کوم اروپایي هیوادونو نه خبرې کوي چې زما رکشا سړک په سر پاتې ده او زه دلته نه پوهېږم چې جرمني ته راغلی یم که چېرته راغلی یم، که زما خبره تاو راغه رکشا در سره بوزه. او زه مطمئن یم ځینې کسان ځینې نه چې ډېر خلک و د مثلا د برق په بل باندې لاړ ده په نورو بې اسناد هم ده، یعنی په نحوې ځان وښکه. دا هغه حالت و چې د نامنظمتوب و د امریکایي دولت او د دوی نورو متحدینو ناکامي په اصطلاح بربنډه کړله او دوی په دې کې پاتې راغلل.
یو خو دا چې خپله پروګرام یې ګډوډ و، بل د هدف مسله څه ده چې خورم سه اشاره وکړه، دوه مسالې یاد کړې، یو دا ده چې افغانستان غوښتل کمزوری کړي او دویم دا ده چې که وکولی شي د افغانان بیا وکاروي. مثلا نظامي برخې ته اشاره وکړه چې په وروستۍ کې رپورټونه دي چې ممکن د اوکراین جګړې ته واستول شي. تر پخوا هم دا رپورټونه وو چې دوی کېدای شي په امنیتي کمپنیو کې هغه کسان تنظیم کړي په ځانګړي ډول، د صفري قطعې یا کمانډو ځواک چې د افغانستان نه ایستلی دی. ملکی کسانو دا بس کېږي چې که امریکان بیرته د مداخلې کوم افغانستان کې کومه هڅه کوي بیا به له دې کسانو استفاده کوي، بیرته به رالیږي. داسې څه هدف تاسو هم لیدو یا بل څه شته چې سړی په دغه اهدافو کې ورګډ کړي چې دوی بل دغه خروج څخه درلود؟
ښه ګوري، په تېرو شلو کلونو کې امریکا چې دلته په افغانستان اشغال کړی و، د دوی ملګري دلته شتون لري. موږ که چېرته هراته دا وایي چې د افغانستان په اصطلاح راتلونکي روښانه وي او دا خلک په خپلو پښو ودرېږي، نو دلته ډېر فرصتونه وو چې دوی په اصطلاح په لاره اچولي وي او عملي کړي وای، تر څو دې ته ضرورت نه وای چې افغانستان خلک په ډلیزه توګه تیښې ته چمتو شوي وای، وتلي وای. نو دا شل کاله ټول په اصطلاح په شومو اهدافو او دا چې څنګه وایم وبخړې کو مایان ونیسه، داسې یو حالت باندې تیر سو. افغانستان چې د نړۍ تر ټولو فاسد او تر ټولو وږی هیواد په هماغه وخت کې مو وسم ده، کېدای شي په نږدې راتلونکي کې هم څه خوشبیني نشته ورته چې دغه حالت به دې پای ته ورسیږي. ځکه داسې احساس ورکول کېږي چې ګویا دا اوس کوم فقر او بدبختي په افغانستان کې روانه ده، نو دا د دې شپږ میاشتو زیږنده ده. دا له 2001 نه نیولې تر 2021 اګست 15 پورې همدغسې افغانانو، ما د هغه اشرف غني هغه خبره نه هېرېږي چې ده ویل شاوخوا 93% که 95% افغانان د فقر کرښې لاندې ژوند کوي. بیا بل ځای کې وایي چې په درې وخته ډوډۍ کې یو وخت ډوډۍ خوري او دو وخته نه پیدا کوي. دا د افغانستان په اصطلاح تېر رئیس جمهور خبرې دي چې د خپله دا اقرارونه کول. نو زه داسې وایم چې د مهاجرت یا د تېښتې یو لوی عامل فقر و. خلک داسې فکر کوي چې موږ افغانستان نور په جهنم بدل سو، په جهنم کې ژوند نه کېږي. او متاسفانه چې نړیواله میډیا او دوی پورې تړلې رسنۍ ډېری افغانستان اوس داسې ښیي چې نور خلک له لوږې مري. حتی د نړۍ ډېر لوی لوی بنسټونو متاسفانه سیاسي چلند کوي چې سږني ژمی کې به ډېر خلک له لوږې مړه شي. که ما اشتباه نه وي کړې، د 2-3 میلیونه خلکو پیشبیني شوې چې ماشومان به له لوږې مري. خو لله الحمد چې داسې نه وشو او نه دا واقعیت لري، خو دوی دغسې یو تصور او داسې یو ذهنیت نړۍ ته خپرو. ښه، دا چې امریکا به بل هدف څه ولري، هو په نظامي ډګر کې امریکانو دا کار کړی ده، مثلا چې د نورو نړۍ پیسله جنګیالي دوی کرا کړی دي او په بیا اخیستي هغه په ډیرو سختو جنگی وضعیتونو کې کاروي. مثلا دوی له فلپین نه عسکر لري، دوی له استرالیا نه عسکر لري، دوی له شرقي اروپا نه عسکر لري. یعنی معنا د هغو خلکو اتباع دي چې دوی په ډیرو بدنامو امنیتي کمپنیو کې ځای په ځای شوي دي، چې هغه د سیاحي لپاره کار کوي، د امریکا دفاع وزارت ته کار کوي. دا شی شوي او بیا به هم وشي. مثلا که تاسو د بلک واټر په اړه مطالعه وکړي، نو د هغوی ډیر په اصطلاح عسکرو پوځیان چې دي هغه خپله اصلي امریکایان نه دي، هغه ډېر کرایي قاتلین دي. او دغسې قاتلین دي چې په هره ټولنه کې ډېر لوېدلي بدنام ذلیل او حقیر خلک دي، خو داسې روزل شوي چې د هغوی له وژلو پرته بله دنده نشته. یعنی دوی نه په څه پوهېږي او نه په څه فکر کې، همدغسې روان ذهنیت شخصیت ورته ایجاد شوی ده. لکه زموږ تاسو کی پی ایف او دا د صفري قطعات چې دي ته ورته نور. او دا خو تېره اونۍ تود بحث و چې دغو ځواکونو ته ضرورت ده چې باید په اوکراین او ځینې نورو سیمو کې وکارول شي. هو په نظامي ډګر کې نه دا هغه ډېر زیات شته. امریکا دې ته اړتیا لري چې دغسې کسان لکه د افغانستان یو برخه د پوځ چې دوی وکاروله، دا شی شته. پاتې شي د ملکي قدرونو لپاره څومره چې زه پوهېږم کېدای شي دا صحیح نه وي. امریکایان خپل هم کافی کادرونه لري او کوم افغانان چې له دې ځای نه تللي، البته یو شمېر له شک پرته چې هغه شوي دي. زه چې اته زه شخصا ځینې کسان پیژنم چې مثلا یو کس زموږ څه ناڅه ملګری و، هغه په مالي برخه کې کار کوي، هغه جذب شوی دی ځکه یو کادر دلته په مهینو په یو برخه کې، مثلا یو بل کس زراعت برخه کې مثلا دا زه چې پیژنم جذب شوی دي. خو ډیری د دوی به په هغه لیول کې نه وي چې امریکا د یو کادرونو په توګه دا وباسي او دوی
او بیرته د دوی د کارونې مثلا که افغانستان لپاره دوی بیرته د سیاسي مداخلې پلان ولري، له دوی نه د فشار په توګه یا دوی د افزارو په توګه حکومت ته ننه باسي یا د خپلو نفوذیانو په اوږد مهال کې
دغه یو ښه بحث ده. او دا مسله یو بحث ده، مثلا چې امریکا ځینې لوی پروګرامونه لري، لکه دا د فول برایت پروګرام چې یا چونینګ چې برېټانویان لري او دې ته ورته نور، چې دوی له نورې دنیا نه په اصطلاح د همغې دنیا کدرونه را وباسي، ځوان کدرونه یې را اخلي، بیا سرمایه ګذاري پرې کوي، بیا بیرته په اوږدمهاله کې د همدغې د خپل هیواد په اصطلاح داخل کې ورګړي او استفاده ته کوي. دې لپاره موږ پخوا هم دا تجربې لرلې، اوس هم لرو. مثلا ښه نمونه یې خپله ولسمشر اشرف غني، دا یو ښه بېلګه وه، ځکه دغه کس و چې په همدغسې یو کیسه کې البته د تحصیل لپاره لاړ غرب ته، بالاخره بیرته د یو غرب د یو ایجنټ په توګه راغی، شل کال یا زیاتو کمې د امریکا ګټو لپاره خدمت وکړو. مثلا خپله خلیلزاد دې ښه نمونه ده. ځینې نور کسان دې مناسب نه ده اخلاقا په رسنیز بحث کې چې سړی دغو نمونه واخلي. یعنې دا یوازې په افغانستان کې نه ده چې دا کار کېږي، بالکل. او زه وایم چې د امریکا نړۍ یو لوی دولت ده او د افغانستان یعنی په مطلق ډول نه پرېږدي. دغه یو لک دوه لکه یار څومره افغانان چې ویستل شوي دي، څه په امریکا کې او څه په نوره نړۍ کې، بالکل دوی د دوی اولادونه باندې به د امریکا او نور دولتونو سرمایه ګذاري کوي، چې دوی کې داسې یو شمېر خلک پیدا سي چې په راتلونکي کې د امریکا د ګټو لپاره، د امریکا د اهدافو لپاره، یا د نورو د امریکا د متحدینو لکه برېټانیا، جرمني، فرانسه او اړوند هیوادونو د ستراتیژیکو ګټو لپاره، استخباراتي ګټو لپاره په افغانستان کې کار وکړي. ښه، دا ولې دا خلک کاروي؟ دلته څو مسایل مهم دي چې دغه ظرفیت وړتیا دوی کې پرته ده. یو دا ده چې دا د همدغې سیمې خلک دي، خلک په خپله سترګو ورته ګوري چې ګویا دا زموږ خپل خلک دي، پچې دا زموږ د کور خلک دي، نو دوی نه هیڅ نه پټوي، که دولت ده او که رعایت ده دوی نه څه نه پټوي، او دوی تر هغه استخباراتي تعقیب لاندې نیسي. د شک په سترګه ډېر نه ورته کتل کېږي، حتی د یو یو غمخور په سترګه ورته کتل کېږي. دوم، دا خلک د دې سیمې په ژبه باندې بلد دي. درېیمه خبره دا ده چې دوی دا سیمه پېژني. څلورمه خبره دا ده چې دا هغه خلک وو چې څه نه څه په نړیوال سیاستو په دې لوبو سر خلاصېدی، نه دا کدرونه وو، زموږ کدرونه وو. که د امریکا کدرونه نه وي، نو زموږ ډېری د افغانستان کدرونه په مختلفو برخو کې زده کړې کړې وي، ماهر خلک و، سر خلاصی خلکو. نو په دې خاطر باندې بالکل دا یو ښه فرصت و، یو چانس ده چې په ستراتیژیک اوږدمهاله کې د خلکو باندې پانګونه وشي.
ډیره مننه. اوس یو لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بیرته خپل بحث ته راګرځو.
د سپوږمۍ څار
په تودو مسایلو خبرې اترې.
د دولتونو اساسي دنده ده وی چې د خلکو امنیت تامین کړي، خلکو ته کار پیدا کړي، او دوی ته د نفقې د پیدا کولو لار جوړ کړي، او سہولتونه ایجاد کړي د زده کړو، تعلیم او تربیه.
قانون لاسته راوړنې موږ ته څه شی دي؟ موږ اوس داسې یوه فابریکه نه لرو چې په هغو کې د 3500 پورې خلک کار کوي. یوه اساسي پروژه موږ نه لرو. په زراعت کې کار نه دی شوی. دا اوس چې سویچ دی، موږ د برق په دی ازبکستان او ترکمنستان او ایران او دوه هیوادونو په لاس کې دي چې د نن یو غوښتل برق هم باندې قطع کوي.
که په زراعت په برخه کې وي، که د انرژۍ په برخه کې وي، که د اوبو په برخه کې وي، یعنی افغانستان قحط رجال نه ده. هغه متخصصین چې دي، هغه اهل خلک چې دي، ته باید داسې غېږه ورته خلاصه کړې، د هغو پسې وګرځي، ورسې کورونه چې راسې ورور، دا ستاسو دولت ده، تاسو نظام ته، تاسو زموږ خلک یاست.
زما په باور باندې چې یو معینه دوره د طالبانو تحریک په دوه دلیله باندې ضرورت لري. یو یې همدغه دی چې دوی وایي چې موږ د یو څه دپاره وجنګېدو، اوس مو حاکمیت ترلاسه کړی، اجازه راکړئ چې تاسو دپاره دوم ماموریت چې هغه د یو شرعي اسلامي ملي نظام جوړېدل دي. دا کار
هغه بانه چې امریکایانو غوښتل په لاس را وغه دا وه چې طالبانو په زور واک ونیو، او دوی سره د توافق شوه چې طالبانو په زور واک نه نیسي. نو دغه بانه چې دوی راپیدا کړه، دې نه دوی څه استفاده وکړه تر څو دوی آینده کې په طالبانو باندې یو سیاسي فشار او اقتصادي او نظامي فشار رامنځته کړي.
دغه خبرونه هر پنجشنبه 15 بجې له سپوږمۍ راډیو مه هېروئ.
بیا هم ښه راغلاست خورم صاحب. اوس یو پوښتنه دا ده چې دغه کیسه به تر کله روانه وي؟ یو خو ایستل شوي دي، د هغو لانجه به څه وخت حل کېږي؟ دویم دا ده چې دا نوي پسې وباسي. اوس داسې اته ویل کېږي چې یو خو دا ده چې د سیمو هیوادونو ته یې غواړي، اسلام آباد، تهران او نور ځایونو ته. حتی دا خبره هم کېږي چې کېدای شي بېرته مستقیم د تخلیه پروګرام بیا هم شروع شي. داسې ویل کېږي چې په 14 د دغه عیسوي میاشتې به داسې یو پروګرام پیلېږي. البته دا معلومات تر اوسه کومې رسمي سرچینې نه دي تایید کړي. تر کله به نو دا کیسه روانه وي؟ آخر به چې سړی په خبر پوهېږي چې سړی کار کولی شي، چې سړی ظرفیت وي، دوی به وباسي، یا چې سړی وغواړي وځي، دوی به وباسي؟
زه فکر کوم بالکل د امریکا دا پروژه ده، هغو خو دې ته لیواله دي چې له افغانستان نه هغه کدرونه چې د موږ د دې هیواد د ملي منافعو د ملي ګټو دپاره حد اقل 2% یا 1% هم چې مفید پاتې کېدای شي یا ګټه ورته رسولی شي، دوی کوشش او هڅه کوي چې دا کسان له دې هېواد وباسي. ځکه مطلق د امریکا پالیسي په افغانستان کې دا ده چې افغانان وځپل شي، افغانان په پښو ونه درېږي، افغانستان په پښو ونه درېږي. د دغو کسانو د ایستلو دپاره امریکایان نور هم هڅې کوي، او دا هڅې به تر هغه وخته پورې دوی جاري ساتي تر څو دوی خپل هدف ته ونه رسېږي. اوس موږ ته افغانانو ته پکار ده، د موجوده نظام ته پکار ده، او هغو کسانو ته چې د دې ته زړه ښه کوي چې دوی افغانستان نه پیښې سپکې کړي او بهر ته لاړ سي. دوی ته پکار ده چې په خپله خاوره په خپل وطن باندې زړه وخوږوي، د خپل هېواد د خپلو خلکو ته خدمت وکړي. هغه څه هغه کومې زده کړې چې په دې خاوره کې کړي دي یا بهر کړي دي، دلته راغلي دي، دوی د دې هېواد شتمنۍ پرې مصرف شوي دي او دلته بیت المال پیسې پرې لګول شوي دي. دوی ته پکار ده چې د خپل هېواد سره دغه جفا ونه کړي او د ناوړه تبلیغاتو د امریکایي تبلیغاتو د دې ښکار ونه ګرځول سي، په خپل هېواد کې پاتې سي. امیدونه دې ته شته چې افغانستان به ډېر نږدې راتلونکي کې د نړۍ او د سیمې د هېوادونو سیال سي. لکه څنګه چې اوس موږ تاسو ګورو الحمدلله په امنیتي برخه کې موږ د نړیوالو هېوادونو سره د ګاونډیو هېوادونو سره د امنیت په برخه کې سیال یو، همداسې به په نورو برخو کې هم سیال وګرځو. نو کوشش باید دا وسي هغه افغانان هغه قدرونه چې له اقل په یوه برخه کې دوی پوهه لري، زده کړې کړي دي، تخصص لري، دوی په خپله خاوره په خپل وطن کې پاتې سي او د خپل وطن د آبادیو او د خپل وطن د ښیرازۍ دپاره مټې راونغاړي او نظام ته لاس ورکړي. حد اقل کې دننه د نظام کار نه کوي، بهر د نظام نه خدمت وکړي. ځکه که موږ تاسو ګورو په نړۍ کې د کومو هېوادونو نفوس چې د 2% یا 3% خلک دي، هغه هېواد نفوس په نظامونو کې کار کوي، په حکومتونو کې کار کوي. نور ټول له نظام نه بهر وي، هغو په حکومتونو کې کار نه کوي، خو بیا هم هغه خپلې خاورې هغه خپل وطن ته ژمن وي، دوی کار کوي، خدمت کوي او خپل هېواد دپاره هغه کومه ژمنتیا چې لري هغه عملا پیاده کوي. افغانانو ته هم پکار ده چې دغسې څه باید وکړي. هغو افغانانو ته البته هدف مې هغه افغانان دي چې دوی غواړي، دوی ترجیح ورکوي له افغانستان نه، دې ته ترجیح ورکوي چې دوی له افغانستان نه وځي او بهرني هېواد ته. دوی باید په خپله خاوره کې پاتې سي، په خپل ملک کې کار وکړي او د خپل هېواد د آبادۍ لپاره مټې راونغاړي.
یو بس دا دی چې طبیعي د خپل هېواد کې عزت دی. داسې کسان چې اوس تللي مثلا کمپونو کې پراته دي، نرو ښځې سره ګډ دي په یو انګر کې. موږ تاسو افغانان یو، مسلمانان یو، ارزښتونه لرو. ته یو انګر لاندې 5000 کسان یو ځل اوسېدل، 2000 کسان، 1000 کسان ښځې نر ګډ، بیا په پښو کې ټولو ته یو تشناب ته بتلل، د ښځو نورو تشناب ته فرق نه کېدو. زموږ هغه ارزښتونه، زموږ هغه عزت، زموږ هغه غرور په ځمکه لوېدلو. مثلا ځي یوه برخه کسان فرانسې ته روان دي، خو فرانسې ته ځي هلته حجاب بند دی، یعنی ستا مېرمن نه شي کولی پړونه پسر کړي، که پسروي جریمه کېږي. نو طبیعي ده چې عزت خو په دې خاوره کې دی، د کېڅ شک نشته. خو ځینې کسان وایي ښه زه پاتې کېږم، خو څه به کوم دلته. اسلامي امارات ویان په پیل کې ویل چې یوازې وزیران ټاکو او دا سیاسي بستونه دي. خلکو ویل چې صحیح ده، وزیران دي، تاسو وایي دا ډېره کسان نه ده، موینان به تخنیکي او مسلکي وي. پسې موینتونه لاندې کړل، پسې ریاستونه لاندې کړل، پسې امیریتونه یې لاندې کړل، مدیریتونه ته راغلل، اوس کیسه نوره لاندې روانه ده. دا خلک وایي نه ټول تاسو کوئ، نه زه څه کوم.
نو دا خبر خو له شکه پرته چې زه هم دغه خبر کې موافق یم د هغو کسانو سره چې اعتراض لري چې باید موږ ته دندې راکړل شي او د موږ مسلک ته درناوی وشي. ځکه یو نظام چې جوړیږي په مسلکي قدرونو باندې جوړیږي، یو نظام چې مخته ځي وړاندې ځي په مسلکي کسانو باندې مخته ځي. موږ هیڅکله نشو کولی چې د یو انجینر په ځای باندې یو ملا وګمارو. که چیرې موږ یو انجینر د ملا په ځای باندې وګمارو یا ملا د انجینر په ځای باندې، نو فکر کوم هغه انجینر به نه صحیح امامت وکړی شي، نه به هغه عالم چې د انجینر په ځای ټاکل شوي یا به نه ښه تعمیر جوړ کړی شي.
او دا ممکنه ده چې یو انجینر ملا وي لاړ شي امامت وکړي، خو دا ممکنه نه ده چې یو ملا وي انجینري دی نه وي لوست انجینري دی وکړي.
بالکل حقیقت نو خبره دا ده که نه، لکه موږ تاسو پښتو کې یو متل لرو، وای کوک بار تر منزله نه رسیږي. که نه نو حکومت مشرانو ته ټولو ته پکار دي، موجوده نظام ته پکار ده، هغه کسان چې خوابدي دي او د دوی ګیله ده په دې کې چې موږ ته د موږ مسلک ته باید درناوی وشي. موږ په مسلکي برخو کې باید کومو برخو کې چې زده کړې کړي دي د جذب زمینه برابره شي. دا یې دوی اعتراض په کامل ډول باندې پر ځای ده، ځکه دوی باید په نظام کې جذب کړل شي او په نظام کې وظیفه او دنده ولري. خو یو څه لکه څنګه چې ما مخته درته وویل، خبر دا ده چې په نړۍ کې ټول خلک، ټول نفوس دغه یو هېواد، مثال افغانستان کې موږ 50 میلیونه یا 40 میلیونه نفوس لرو. که نه تا ټول موږ نس کولې په نظام کې سره طبیعي خبر ده چې نظام نه به یو څه بهر پاتې کیږي یو څه نه ډیر به بهر پاتې کیږي ځکه د نظام هغه ظرفیت ته چې موږ تاسو ګورو دا هیڅ
امکان نه لري ټول مامورین
پنځه لکه یو میلیون یعنی یو میلیون کسان به جذب کړي خو نه درس میلیونه بیا پاتې کیږي دا نه درس میلیونه طبیعي خبر ده چې دوی به یو ګیلا کوي ځکه وایي به چې ما تحصیل کړی د زده کړې مې کړی په هنتون مې لوستی یا مې اقتصاد کې ماسټری ده یا لیسانس ده یا په بله برخه کې یا انجینرۍ کې یا یو مختلفو برخو کې نو کچیر کله دوی ته د جذب زمينه برابر نه سي طبیعي خبر ده دوی ګیلا کوي او ګیلمن بوي د دوی ګیلا دلته بې ځای ځکه ځګڼم چې حکومت دومره ظرفیت نه لري چې دا ټول جذب کا د دوغو ضربتونو د جذب لپاره موږ تاسو باید په خصوصي سکتور باندې کار وسی حکومت او د موږ پانګوال کوم چې دي سوداګر هغه لوی شتمن چې په دې هیواد کې دي دوی باید خصوصي سکتور ته واده ورکړي دغه ځوانان او دغه کوم کسان چې د دې ظرفیت لري چې هغه وکولی شي یو موسسه یو انجو یا یو مسلو یو شرکت هدي اقل په کار وکړی شي هغه په مخ یوسي
نور کسان
دوی ته باید وسره جذب شي او دوی ته د کاري زمینی برابر
شي یو بس خورم سدل ته بلم دی وی چې دا کسان چې د وی چې حکومت مسول دی وی سیده چې حکومت ټول نشي جذبولی خو د سکتور د فعالیت لپاره په هیواد کې د حکومت نه بغیر د کار د ایجاد لپاره په کار دی چې حکومت مسلکی وي صحیح دی چې امن باید وي امن شته الحمدلله خو یو مسلکی اداره چې وي چې ته د هغو سکتور په شاوخوا باندې فعالیت کوي په دولتي ادارې سره د هغه خصوصي سکتور کار هم سمېږي اوس چې تا کینولی وي په ښاروالۍ کې غیر مسلکي کسان نو هغه خصوصي سکتور چې د ښاروالۍ په محور فعالیت کوي هغوی بیا ته په ژبه نه ورسره پوهېږي چې اوس د سره څه ووایم څنګه ځان ورسره پوهېږم څنګه دا خصوصي سکتور څنګه فعال وساتم مثال د تجارت او د بانکوالۍ مسایل دي د اوس یو علم ستونزې پکې پرتې دي صحیح ده چې ظاهرا ډېر ښه هرکلی کېږي ملاتړ یې کېږي په ظاهرا او ښه اخلاص هم پکې وي زه په دې کې شک نه لرم مګر په عمل کې ستونزې دي ستونزه دا ده چې ممکن ځینې کسان په کار پوه نه شي ستونزه له دې امله رامنځته شي فکر نه کوئ چې که حکومت مسلکیانو ته ونه سپارل شي خصوصي سکتور هم صحیح فعالیت نه شي کولی
او طبیعي خبر ده نو اصلا حکومت په یو خاوره کې په یو ټولنه کې د زړه حیثیت لري که چیرې د زړه فعالیت سم وي نو ټول وجود سره نورمال وي او دا نورې برخې د وجود نور اعضا ته که نه موږ تاسو فرض کړلو په همدې ډول دي نو خصوصي سکتور هم داسې یوه برخه ده طبیعي خبر ده حکومت کې باید مسلکي کسان مسلکي ګمارنې وسي او هغه کسان چې وړ دي د هغه مسلک مطابق وګمارل شي یو خو هغه په لوړه کې سیاسي بستونه دي سیاسي برخې دي او په هغه کې کچېرې مسلکي کسان هم ونه ګمارل شي موږ کولی شو چې یو غیر مسلکي کس یو سیاسي کس پکې وګمارو مګر هغه برخې لکه څنګه چې تاسو یې وکړل ښاروالۍ یادوري مو وکړله که نه په دغو برخو کې کچېرې موږ غیر مسلکي کسان طبیعي خبر د تاثیرات په خصوصي سکتور هم کوي زه موافق یم دې سره چې باید دلته واړه کسان وګمارل شي ځکه یو نظام هغه وخت په پښو درېږي چې واړه کسان په هغه نظام کې کار وکړي مسلکي کسان کار وکړي کچېرې غیر مسلکي کسان کار وکړي طبیعي خبر دا کار مخته نه شي وړلی دې کار کې ناخواله رامنځته کېږي یوازې په اخلاص باندې هم چې مخته نه ځي په یو صداقت باندې هم کار مخته نه ځي مسلک ته ضرورت ده موږ په دې هیواد کې ژمن ښه دیندار ژمن هیوادوال لرو چې مسلکي کسان دي د هغو د ګمارنې لپاره باید زمینه سازي وي دوی را پیدا کړل شي دوی سره ناستې وسي دوی تشویق کړل شي تر څو دوی دې ته زړه ښه کړي چې په حکومت کې دننه کار وکړي او حداقل دوی په دې باندې ډاډه شي چې نظام موږ ته جای راکوي او موږ په نظام کې یو تر په دې وروستیو کې تر کومه پورې چې زه ګورم نظام دغه څه کړي دي بعضو برخو کې مسلکي ګمارنې کړي دي خو بیا هم ډیر کار ته ضرورت ده چې باید ډیر کار وسي تر ډیره پورې باید کار وسي او دغه وضعیت نور هم نورمال کړل شي تر څو موږ وکولی شو هغه کوم کسان چې ګیلمن دي د هغو ګیلو ته یو مثبت ځواب وویل شو
ډیره مننه اقبال صاحب دغه پوښتنه تاسو نه هم تکراروم چې دغه په درېمو هیوادو کې چې افغانان دي دا کیسه به څه وخته پورې همدغسې جنجالي روانه وي او دا او دویم دا چې څه پیغام دی دغه حالت د افغانان په تکلیف دي ځینې حتی ځینې وایي چې موږ پرېږدي چې بېرته افغانستان ته لاړ شو خو هغه داسې یو شي ته لوېدلي داسې یو سیستم ته چې څو چې هغه آخر ته ونه رسېږي تر هغو دوی وتلی هم نشي بیرته افغانستان ته راتللی هم نشي. دام یو جنجال دی. پیغام څه دی بالاخره د افغانانو لپاره؟ هغه کسان چې دلته پاتې دي یا په زړه کې دا ورګرځي چې باید لاړ شي، یا لږ تر لږه احساس کوي چې دلته سختۍ ډېرې دي باید لاړ شم. ممکن واقعي سختۍ وي، خو فکر نه کوو چې پیغام شته چې له دې سختۍ سره سره بیا هم دا ځای غنیمت.
زه فکر کوم وایدي صاحب چې په دې حالت کې څو پیغام پراته دي. یو پیغام په ځای، یو پیغام دا ده چې موږ افغانان څه چې اوس په کمپونو کې دي، څه چې موږ دلته په هیواد کې ژوند کوو، دا پیغام یې دا ده چې عزت او شرف په خپل هیواد کې د خپل خلکو سره ده. موږ باید تر وروستۍ حده پورې، تر ممکن حده پورې باید ترجیح ورکوو او څنګه څه سختۍ وګالو چې په خپلو خلکو سره پاتې سو، خپلو ارزښتونو سره. ځکه موږ مسلمانان یو، نو که ته چېرته غواړې چې په اسلامي ارزښتونو کې ژوند وکړې، نو هغه نشي کولی چې هغه په امریکا کې تمثیل کړي یا په کاناډا کې یا په برېټانیا او نورو نړۍ کې، ځکه هلته خپل مشکلات، خپلې ستونزې شته دي. په دې خاطر موږ باید له سره تجدید نظر وکړو. کوم دغه د تبلیغاتي دستګاه چې د غرب متمرکز په افغانستان د کوښښ کوي چې افغانستان داسې معرفي کړي چې ګویا دلته خلک په دوزخ کې ژوند کوي، نو افغانستان د یو دوزخ حالت لري، ځکه دا خلک څلیری ساعته پکې سوځي. او صحیح ده، زه نه وایم چې هلته به مشکل شته، خو داسې هم نه لکه دوی چې په کوم ډول تبلیغات کوي او کوم ډول ذهنیتونه خرابوي. په دې باندې موږ باید له سره فکر وکړو. دوم پیغام چې دلته په دې کې شته، هغه دا ده جناب وحیدی صاحب چې اسلامي امارات د افغانستان خلک او موږ ټول باید په دې پوه سو چې د امریکا او د نورې نړۍ اولویت نور افغانستان نه ده، یعنی نوره د نړۍ توجه افغانستان ته نشته ده. یعنی موږ باید فکر باید ونه کړو چې په 2001 نه تر 2006 پورې چې کوم تمرکز او توجه افغانستان لپاره وو، او د هر سیاسي غونډې، د هر سیاسي په اصطلاح اقدام اولویت یا اوله خبر افغانستان و، نور هغه شی بیا نه تکرارېږي. د نړۍ توجه او مخه خصوصا د امریکا او د امریکا د متحدینو، د اروپا او اروپایي ټولنې، هغه نور اولویتونه دي.
تمرکز چې نه دی، نه د طالبان له چا ویریږي،
بله،
او نه د هغه څوک چې طالبانو په ضد فعالیت کوي هغوی د خوشحاله کېږي چې بیا امریکایان مرستې ته راځي.
همدغه خبره ما کوله چې نه دی اسلامي امارت دغه کوم تشویش چې لري، دغه ناقه ویر او ناقه تشویش چې دوی لري، دې نه باید نور سر خلاص کړي. او نه کوم کسان چې په نامه د مقاومت او مقاومتګرایان دي، هغوی دې باید له سره تجدید نظر وکړي چې موږ به هغسې بیا نازول کېږو، هغسې قهرمان سازي به کېږي لکه 2001 چې 2014 پورې مثال قهرمان سازي وسو. دا بسته موازنه د سیاست او د سیاستوالو، د رهبرانو، د قائدینو په افغانستان کې په اصطلاح سرچپه سوه. او له بده مرغه چې ډېر مفسد او ډېر خاین او ډېر لویدلي خلک راغلل، او د افغانستان د خلکو مشرتابه ته په اسلام لا وتړله. دا باید موږ درک چې د امریکا توجه نور افغانستان نه ده، دا سیمه نه ده، بلکې چین ده، روسیا ده، په اصطلاح انډو پسیفیک ساحه ورته وایي. چې د دنیا سیاست موږ باید درکو، ځکه د هغه په رڼا کې بیا موږ پوهیږو چې څه وکړو، څه ونه کړو. په اصطلاح زموږ ولایتونه څه یي، زموږ توجه باید چی شي، چی شنه وویرېږو، چی شنه ونه ویرېږو. په دې باید امارات هم سر خلاص کړو، موږ هم سر خلاص کړو، نور دا تصور لري کړو. دریمه خبره چې دی کې پرته ده، جناب وحیدی صاحب، هغه اسلامي امارات ته متوجه ده. اسلامي امارات د افغانستان اوس یو مسؤول دولت ده. زه د اسلامي امارات یعنی مشرتابه باندې همدغه ځای نه غږ کوم. هغه ټاپ له شیخ هیبت الله خونزاده نه نیولې تر شورای وزیرانو تر دې ټولو پورې، تاسو مسؤول یاست د افغانستان د خلکو په وړاندې. اول خو تاسو چې کومه ژمنه کړې د اسلامي شریعت تطبیق او د شرعي نظام، باید تاسو شرعي نظام تطبیق کړئ، ځکه دا هم وعده کړو د افغانستان خلکو سره. د همدغه هدف لپاره په لسګونه زره خلکو ځان قرباني کړ، ستاسو ملاتړ یې وکړ، په وږي نس در سره ودرېدل. او تاسو ته چې اوس کوم عزت خدای درکړی ده، هغه له دغه سیاق نه راغلی، په اصطلاح له دغه منبع نه راغلی چې تاسو دا تعهد کړی چې موږ بلته شرعي نظام راولو. لیکن اوس یو څنګه وایمه، یو بې معنا ویره، یو پوچه ویره له غرب او د غرب له فشارونو لرلی لري، او شریعت یې معلق کړی ده چې ته ودرېږه، دنیا موږ سره څه کوي. دنیا بیرته
دا نه وایي. او ځینې کسان چې ما یې خبرې اورېدلې وایي چې معنا یې دا نه ده چې موږ به حدود نه عملي کوو یا به اسلامي محاکم پرېکړې نه کوي. وایي تر اوسه زموږ محاکم فعال شوي نه دي، که نه دا کار به کوو.
وایي دې صاحب، زه نه وایم چې دا به کوي، دا چې څه وخت به یې کوي، لیکن ځینې مسایل ډېر واضح دي. ډېر په اصطلاح هغه ته ضرورت نه لري چې ته په هغه باندې شپږ میاشتې کار کوې، لس میاشتې. صحیح ده، سیستم سازي یو اصل ده، زه په هغه باندې خبره کوم، لیکن ځینې مسایل ډېر ساده دي، ډېر عملي هغه لري، ډېر فکر ته هم په اصطلاح ضرورت نه لري. ډېر ساده خبره ده. مثلا دا د څه چې دا اوس په افغانستان کې دا د غلاو مسله روانه ده، ما ته د اوزو قمندانانو د خبره کړی چې مونږ غل نه سو مثال الته بندیان کې شپږ ورځې لس ورځې زیاتو کم بیرته را خوشي چې اوس بيخي سره عادي شوی یاستو ځکه پیږي چې په مونږ باندې شریعت نه تطبیق کیږي نه ځو چې یو اسلامي امارت به دا عملی کې دوم د اسلامي امارت مسؤلیت چي ده د اسلامي امارت مسؤلیت دا ده چې په افغانستان کې سیستم سازي وشي مونږ دلته باید نظام جوړ کړو دولت جوړ کړو دغه شخصي سلیقې شخصي ذوقونه خپل طبیعت خپل غوښتنې باید د نظام په بڼه کې په خلک باندې تحمیل نه کړو دې ته نظام ونه وایو دې ته دولت ونه وایو نظام او دولتداري په سیستمونو باندې کېږي کله چې سیستم جوړیږي نو افراد که ورو هر ډولي بیا نظام کې چلیږي پیسله خپله سیستم یې نه پرېږدي چې دوی غلط استفادې وکړي سو استفادې وکړي لټي وکړي پیسله خیشتنداري وکړي فساد وکړي نور و نور و نور نو د دوی باید ټاپ اولویت دا وي دوهمه خبره دا ده دغه افغانان چې څو اوس په کمپونو کې دي اسلامي امارت په کراتو وایي چې تاسو بیرته وطن ته راشئ لیکن په وطن ته چې کله راځي له الف نه تر یا پورې باید یو خاص قشر په وظیفه مقرر سي یو خاص قشر پیسله دولتداري کوي چې تاسو ورته اشاره لرئ چې له وزیر نیولې بیا تر څلورمه بستونو پورې ته به مولای ته به مدرسه ویلې وي له بده مرغه باید ووایم د افغانستان څلوېښت یا پنځه څلوېښت میلیونه وګړي ټول مسلمانان دي دا داسې نه ده چې دا چا چې یو ځانګړې فیصله ظاهري بڼه نه لرله نو ګویه چې دا متحد نه ده او دا مخلص نه ده دا یو تعصب ده دا یو ډېر خطرناک تعصب ده چې موږ یې لرو یو ګروهي تعصب ده یا یو ووایم چې د یو خاص قشر تعصب ده چې موږ یې له ټولو سره لرو
که پخوا دا له دوی سره شوی وو
قطعاً هم دغه خبره وي موږ باید دا عکس العملي سیاست نور پرېږدو زه دا غوښتنه نه د یو مسلمان په توګه د اسلامي امارت له مشرتابه نه کوم چې ګورئ که تاسو دا کار کوئ داسې به ناکام سي لکه دا تېر تاریخ کې چې افغانستان کې نور حکومتونه ناکام شوي وو موږ په اسلام کې ځینې سرې کرښې لرو یعنی ځینې په بل عبارت وایي چې واجبات لرو هغو ته باید ټول ژمن پاتې سو ځینې مسایل حرام دي هغو ته باید ټول متحد پاتې سو لیکن ځینې مسایل دي چې هغو کې په اسلام نرمښت کېږي هغه کې داسې تعصب مه کوه صحیح ده ته به په ځینو مسایلو کې ډېر تکړه یې مثلا ته به ټوله ورځ مسواک وهې خو دا مانه مه غواړه چې ټوله ورځ ته مسواک وهه ټوله ورځ به ستا تسپی لاس کې وي اډه به ذکر به کوي خو دا مانه مه وایه چې ته دغه ذکر دې وکړه ته هم صحیح مسلمان یې که نه نه یې نو کوم څه چې د دوی سیاستوال په سیاسي غونډو کې وایي چې تاسو بیرته وطن ته را وګرځئ ښه وطن هغه خو پرېده په کمپونو کې پراته دي دا چې دلته درته پراته دي دا بیچاره دې ټول محروم ساتلې زه دا خبره نه کوم ویلي صاحب چې څلوېښت میلیونه کسان دې ټول په نظام کې ورګډ سي لیکن څه چې جذبېږي حداقل هغه انساني غوښتنې خو پکې مراد سي ته که زه په صحت برخه کې د ټول ورور هغه کس راولی چې دا په الف باد د صحت باندې خبر نه ده او بیا غواړي چې زه په صحت کې سیستم سازي کوم ولاکه په سل کلو کې وکړي که ته د اوبو برخه کې مثال راولی چا چې الف باد اوبو نه ده لوستې صحیح ده ډېر مؤمن متقی به وي هغه په الف باد اوبو خبر نه وي ولاکه په سل کلو کې ته بندونه جوړ کړي همداسې د انرژي په برخه کې همداسې د سرک سازۍ په برخه کې همداسې د معدنو په برخه کې همداسې د معارف په برخه کې نورو 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 برخه کې صحیح نو دغه خبره داسې نه سي سیاسي شعار سي یا په بل عبارت موږ دروغ وایو او سبا مو د افغانستان خلکو ته هغه خپل اعتماد خپل حیثیت بایللی وي ځکه پخوا د غني ادارو د سیکولر ادارو به دا کارونه کول په مجالسو کې به داسې خبرې کولې او فریبانه خبرې خو ټول خلک به پسې خندل چې تاسو دروغ وایي نو زه داسې وایم چې د اسلامي امارت رهبري مشرتابه باید له سره به دې غور وکړي دومه خبره دلته دا ده همدوی مسؤولین دي څوک چې په کمپونو کې پراته دي باید هغوی ته قناعت ورکړي باید البته څه چې داخل نه جوړ نه سي ولاکه هغه هم راسي ځکه هلته به یې یو څه جوړ سي چې موږ هم چغه وکړو چې رښتیا تاسو بیرته راسي ان شاء الله حالات سم دي سمېدو باندې دي دومه خبره دا ده یو خو د نظام او د دولت مسله ده دوه موږ باید عمومي د ودې اقتصادي ودې باندې مالي ودې باندې د دې مسله باندې له سره باید غور وکړو دا باید جوړ سي دا باید وده وکړي موږ اوس ټول تقریبا په ګدایي باندې چلیږو ټوله ورځ مې خوله غرب ته نیولې ملګرو ملتونو سازمان ته چې راولېږي څو روپۍ امریکا راولېږه چې خلاص چې هر دولت کومک کوي موږ ورته موږ هرکلی کوو په دې فکر نه کوو چې دغه مرستې چې موږ سره کېږي آیا دا زموږ ملا نه ماتوي څو تاوانه دا لري یو خو به د اسلامي امارت یو لټ دولت مخته کړي یو بې کفایته دولت یو داسې دولت چې نشي کولی دولتداري وکړي متاسفانه باید صحیح زه مثال درکوم له ډېره چې موږ د یو جنګ نه راوتلی ولس یو ملت یو قوم یو موږ چې دې به ځای اته ساعتونه هم لس ساعته کار کولی اسلامي امارت راغی دی څلور ساعته درته کړه په څلور ساعتو کې چې تاسو ادارو ته لاړ شئ په نهه بجو راځي په دولسو بجو وځي څنګه به دا ملک جوړوي په چا یې جوړوي زه ډېر ساده مثال درکوم دا چین زموږ ګاونډ هېواد ده هغه کفار دي موږ په ډېره حقیر او بده سترګه ګورو چې باید ورته وګورو هغه ظالمان د اتو ساعتو په ځای باندې لس ساعته کار کوي د نړۍ دوم اقتصاد سو وخت چې ته خوبونه وهې او بس څه ورته وایي بنډار کوي او ګپې ولې نو ته به ملک څنګه جوړې څنګه به اقتصاد وده وکړي څنګه به سیستم جوړ سي
ته چې هغه خلک راولي چې مثال د دې دې د دې انجینری الف بای نه دل وسته له سره بس همدې په کې مقرره کې دوه دوه ټایټل من کې ډیر مشهور دی مولوی قاری دا به دغه مولا دا مر سره دا به پر سره یا به سر کې نه خته یا به اخر کې نه خته زه په ټول احترام چلرم ځکه وای دي تاسو ما پیژنې یعنی په دې شلو کلونه کې من په دې بدنامو چې تاسو نه پېنه ټولورستان یاست یو طالبان یاست یو دا یاست دهشتګر نه یو لو کسانو چې هغه زو تم یعنی من یو ټول کسان په دې مشهورو یعنی زه ډیر فراتی مسلمانم خو به حکمت باید نو وسیګو متعصب باید نو وسیګو دریمه خبره دا ده چې اسلامي امارات ته متوجی دی هغه باید دی باندې یعنی ټینګ ودری هغه دا ده چې خلک له نظام نه دی بیگانګي احساس ونه کی یو شمیر ډیر خلک ناراضه دي ولې موږ نه خلک ناراضه سي موږ به د خلکو زړونه لاسته راوړو خلکو کورونه ته ورسو په اصطلاح خلکو ته وزرو کې چورو داستان نظام ده داستان دولت ده داستان ملک ده زستا ورور يم صحیح لیکن موږ متاسفانه په مجالسو په غونډو کې یو شی وایو مثلا مولوی صاحب د ریاست الوزراء مرسل حنفي صاحب یو څه وایي لیکن په عمل کې بل څه کیږي صحیح مثلا ملا برادر خو یو څه وایي په عمل کې بل څه کیږي زه دا وایم چې په دې شهر باندې موږ د شورا وزیران کې د رهبرۍ تر کچه په دې مسلې چې موږ بحث به وکړو جدي غور ونی سي هغه ماجرین چې اوس کې کمپو کې پراته دي هغه خو به ناراضي ناراضي ولا چې غاړه کې پړې ورته واچي کراسي چې چې اوس ته موږ لرو دا به هم تختی او موږ به له بحران نه بحران ته ځو له ناکامۍ به ناکامۍ ته ځو او خدای دې نه کړي دا کار وشي
ډېر مننه امید صاحب د باسر ټولو استاد په خبرو له دې ټولو نیمګړتیا او ستونزو سره سره چې له شک پرته شته کله چې ځین سره موافق هم نه وای د ځین ستونزو چې وای چې نه به وستا په نظر یا د بل چا په نظر له دې ټولو سره هیله شته موږ داس کوم طرف ته روان یو چې رڼایي ووینو چې ښه پسرلی روان دی په پسرلی کې ممکن د ښاروالي یو انجینر ته وسپارل شي د هغه د کلو پراختیا وزارت یو یا یو هغه موینیت یا د پالیسۍ موینیت یو تخنیکي او مسلکي کس ته وسپارل شي دغه څه رڼایي ویني
بالکل شکا پرتا وحیدی صاحب دا چې د نصرت صاحب د زړه درد ویلې دا حقیقتا باید موږ ټول ورته پاملرنه وکړو رښتیا هم دا د ټولو د زړه درد ده خو یو څه باید واضح سي موږ او تاسو په دې نظام کې په دې وروستیو کې ګورو ځینو برخو کې ګمارنې ځینو برخو کې چې تازه ګمارنې کېږي مسلک ته ډیر توجه سوې ده زه یو وزارت کې ناستم یو څه کسان ریاست الوزراء ته پیشنهاد دل دي منظوري په مخ نو لومړنی تمرکز په وزارت کې په دی و چې دا کسان باید مسلکی کسان وي یعنی ډیر کسان ورته راغلل په جهاد کې په دې شل کلنه مبارزه کې پاتې شوي وو ښه شهرت یې هم درلوده په امارت اسلامي کې له پوخانه مجاهد کورنۍ هم پاتې شوي وو قرباني شهیدان هم ورکړي وو مګر د هغه کسان چې غیر مسلکی وو نه ګمارل سول هغه کسانو ته چې نه امارات کې خدمت کړی وو نه قربانۍ ورکړې وې خو نفس دومره چې هیواد ته ژمن وو په همدغه یو خبر باندې او مسلکی کادر وو په بهترینو پوستو په بهترینو برخو کې دوی ګمارل سوي دي په دې برخه کې تر کوم ځای چې موږ ګورو او د موږ مشورې دي د اسلامي امارات له مشرانو سره دوی پوره ژمنتیا ښودلې ده چې په راتلونکي کې به هغو برخو کې چې غیر مسلکي کسان ګمارل سوي دي هغه به تدریجا مسلکي کسانو ته سپارل کیږي او په دغه برخه کې تر یو اندازې پورې دوی خپله ژمنتیا هم ښودلې ده او دا چې په بعضو برخو کې لا هم هغه ناخوالې شته او موجودې دي موضوع د موږ تاسې د هیواد د غیر مسلکي ګمارنو دا د شپږو میاشتو ته نه ګرځي دغه عرف د څلوېښت کاله په دې هیواد باندې حاکم ده او د دې عرف ختمول کوم اسانه خبر نه ده ځکه موږ تاسو ولیدل یو بې سواده شخص ته مارشالي ورکړل شوه موږ تاسو ولیدل داسې کس ته چې یوازې امضا به زده وه وکالت ورکړل
شوه او که هغه سم وای به سکوت نه کولو کنه
بالکل نو دا موضوع دا ده موضوع ما د عرف درته ویلې کنه چې دغه مسایل په دې هیواد کې عرف ګرځېدلی ده تر یو اندازې پورې دا چې د اسلامي امارات مشران دغه عرف باندې کار کوي تر څو له منځه یوسي دا ناوړه عرف له منځه یوسي او د دې په وړاندې بریالي سي او یو مطلوبه نتیجه په لاس راوړي دا وخت ضرورت لري موږ نسو کولی چې داسې وایو چې هغه کسان چې غیر مسلکی ګمارل سوی دی دا د په شپږو میاشتو کې دا ټول مسایل حل سي. دا وخت ضرورت لري، موږ کولای سو دا مسایل په راتلونکي کې په تدریجي ډول باندې حل کړو، ځکه که چیرې په دغو برخو کې عجولانه پریکړې وسي، هغه کسان چې په تیر کې په دشلو کلو کې قربانۍ ورکړي دي، په دشلو کلو کې دغه نظام چې نن لاسته راغلی دی، دوی د قربانیو په نتیجه کې لاسته راغلی ده، که چیرې هغو سره عجولانه پریکړې وسي او هغو سره داسې پریکړې وسي چې دوی په کومو دندو چې ګمارل شوي دي په عاجله توګه یا په ډېره کچه باندې له دندو نه لرې کړلای شي، زه فکر کوم دا به یو ناخوالې رامنځته کړي او په راتلونکي کې به موږ تاسو ته ستونزې جوړې کړو. د اسلامي امارت مشران ټول آبادو ته تر یو اندازې پورې دوی فکر کوي، کوشش کوي چې دا مسایل تر یو اندازې حل کړي، خو دا چې دلته ناخوالې ډېرې دي او په یو وار باندې نشو کولای دا ناخوالې حل کړو، نو دا وخت ضرورت لري، موږ به دا هر څه وخت پرېږدو، ځکه وخت دا هر څه بیا ثابتولی شي.
ډېره زیاته مننه د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شرونکی امید خورم او دغه راز لیکوال او د سیاسي چارو شرونکی نصرت الله حقپال. له خپلو دواړو میلمنو په مننه د نوې لار خپرونې درنو مینهوالو نننی بس مو هم دومره وو. تر بیا ښې چارې، الله مو مل شه.